سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجو شي تاسو ازادي رادیو ته وکست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تل شو خبرونه متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر په شمول د دوی د دریو جګړو مشرانو پر سر ټاکلې جایزې لري کړې د امریکا ان پی آر یا ملي رادیو د خبر له مخې سراج الدین حقانی چې منلې ده د 2003 کال په جنوري کې د کابل د سیرینا هوټل د بریت پلان جوړ کړی و نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت عدالت لپاره جایزو په ویبپاڼه کې نښ کړې د سیرینا هوټل په بریت کې د امریکایي تابع دویت اصلاح په شمول شپږ تنه وژل شوي وو د دې راډیو پر اساس سره له دې چې د امریکا د ادلي وزارت په تور لس کې نور د سراج الدین حقانی نوم نشته خو تر نن پورې له هم د نوموړي نوم د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بي آی په ویبپاڼه کې شته د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وین عبدالمتین قانی پرون ویل چې د امریکا حکومت د سراج الدین حقانی عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سر ټاکل شوې جایزې لغوه کړې دي امریکا د سراج الدین حقانی پر سر لس میلیونه ډالر جایزه ایښې وه د پاکستان پاوز وایز وکونه دی وران کرخ ته نږدې شپږ وسلوال مخالفان مشل دي د پاکستان د پاوز امړي کو څنګه پرون یک شنبه په خبر پانه کې ادا کړی چې پاکستان تیر شپه هغه مهال وژل شو چې د افغانستان خوري پاکستان ته وخت د پاوز په خبر پانه کې راغلی چې د دوی یو شمیر وسلوال مخالفان هڅه کوله دی وران کرخ ته تیر ماده شمالي وزیر سر اړوند غلام خان کلی ته ننوزي پاکستان په سلونې دا کړی چې د دوی وسلوال مخالفان د افغانستان په خوري پټنځین لري او له هغه ځای پر پاکستان بریدونه کوي خو په افغانستان کې د طالبان حکومت د پاکستان ادارې ردوي وایي چې اس ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر بل هیواد برید وکړي پاکستان او د طالبان حکومتونو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د دوړو ودونو ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې لا پراخې او پیاوړې کړي او د دوړو ملتونو د ګټې لپاره خپل ټول امکانات وکاروي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په کابل کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره مې وکتل موږ له افغانستان سره د دوامداره تعامل او د متقابلو ګټورو اړیکو ژمنه بیا تایید کړه هغه زیاته کړه دوړو لوریو موافقه وکړه چې د جګپړو چارواکو ترمنځ تعامل او خبرې اترې پراخ کړي سو دوړخیزی اړیکې نور هم اټینګ شي د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې د 2023 کال د غیر قانوني کډوالو لپاره تر ټولو مرګونه کال بلل دی د دې د راپور لمخې په 2023 کال کې تر ټولو زیات کډوال خپل منزل ته تر رسیدو پر لار مړ شو دي د ریوټرز خبري اژانس راپور لمخې د تازه شمیرو لمخې په 2023 کال کې نږدې 9000 کسان پناه غوښتونکي اروپا او امریکا ته په خطرناک لارو د تګ پر مهال مړ شو دي د دې راپور په اساس تر ټولو خطرناک لار په آسیا کې ده ورپسې د مدیترانې سمندرګي لار او بیا افریقا غسیمې دي چې تر ټولو ډېر کډوال پکې مړ شو دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ د درو طالب چارواکو پر سر د امریکا جایزې لري کول اته پیغام درلودلی شي
البته داسې باتو وایو چې دغه یو تغییر د سیاست د امریکا د افغانستان په اکله دی
له پاکستان د افغان کډوالو پر نه جبري وستلو ټینګار
نو مشکل دغه ته مونږ تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده نو ته مونږ یې کولای نو سوشل تلار
او د پسرلی په پیل دو سره د افغانستان د یو شمیر سیمو کاروانګر خپل کښتونو او وصلات ته خوشبینه دي
ان شاء الله الرحمن چې سکه لیکال خره ډیر خ کال دا شروع دی کال باران کالی دا د سر درختی سیستم هم صحیح ده د زیرات د دیقان
خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر په شمول د دوی د درو جګپړو مشرانو پر سر ټاکلې جایزې لري کړې دي د امریکا ان پی آر ملي رادیو د خبر له مخې سراج الدین حقانی چې د منلې د 2003 کال په جنوري کې د کابل د سیرینا هوټل د بریت پلان جوړ کړی وو نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت عدالت لپاره د جایزو په ویبپاڼه کې نښ کړی پر همدې موضوع مې د سی سی چارلو لشنه کې خقیلی محمد اسحاق اتمر څخه وپوښتل چې امریکا وروستۍ دغه کومه پریکړه څه پیغام درلودلی شي
البته داسې باید ووایو چې دغه یو تغییر د سیاست د امریکا د افغانستان په اکله دی. زه داسې فکر کوم په دې وروستیو وختونو کې د قطر دولت دغه منځګړیتوب کړی. پخوا کې څو تنه بندیان د امریکایانو د کابل نه خوشې شول او امریکا هم افغانی بندیان د ګوانتانامو د زندان نه خوشې کړل. البته دغه وروستۍ پریکړه گرچه دا یوازې د عدلی وزارت د خوا نه اعلان شوی، لیکن د اف بی آی په صفحه کې تر اوسه پورې هم دغه جایزې موجود دي. خو په هر صورت اوس داسې ویل کېږي چې د دغه امریکایي عد د راتګ سره، کوم چې کابل ته ترسره شو او دوی یو امریکایي په نوم د ګلاسمن دوی له ځانو سره بیرته امریکې ته بوتل، دا داسې ښیي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ اړیکې تر یو حده پورې برقرار شوي دي. او د هغه هلو ځلو له کبله کوم چې د قطر دولت په دغه برخه کې ترسره کړي دي، دغه لاسته راوړنه یا دغه تفاهم ترسره شوی.
بله، اوس اتمر صاحب دا پریکړه لغوه وروسته کې چې امریکایي زنداني آزاد شو، ربط درلودلی شي که ربط درلودلی شي؟ آیا دته د دې امکانات شته چې ډېر شمېر طالب چارواکي دي چې د هغوی پر سر لا هم بندیزونه شته دي، هغوی نمونه په تور لست کې دي، د هغوی نمونه دم له دغه تور لست څخه وویستل شي که نه پریکړه محدوده کېدی شي؟
دا کېدی شي چې یو قدم پر وړاندې، لیکن په دې معنا نه دی چې امریکا به دغه ټول کم کسان چې په تور لست کې وو یا جایزې په سر تعین شوي دا ټول به دوی دغه جایزې له منځه ویسي یا رفه به کړي. زه ګمان نه کوم دا صرف د ښاغلي حقاني او د عبدالعزیز حقاني او د عیا حقاني په سر باندې دوی نظر په هغه تعامل چې کوم دوی د امریکا سره کړی دغه تاثیرات په دوی باندې رفع شوي دي. او البته دا خپله په امریکا کې هم یو سلسله انتقادات رامنځته کړي دي. خلک داسې وایي چې ګورئ امریکا اوس تروریزم ته هم مکافات ورکوي. یعنی دا فیصله تر اوسه پورې په امریکا کې چیلنج کېږي. اوس هم امریکایي مقامات دغه تعامل سره مخالف دي، لیکن په هر صورت د طالبانو دپاره یو لاسته راوړنه په دې دی چې امریکایانو دوی سره په مستقیمه کتنه کې دغسې یو موافقه ترلاسه کړ چې د هغه په نتیجه کې هم په دوی باندې تعزیرات له منځه لاړل، هم امریکایي بندي چې د ټوریست په حیث دوه کاله مخکې کابل ته راغلی و او هغه طالبان له خوا نه نیول شو بیرته خوشې شو امریکې ته ستون.
بله، اوس اتمر صاحب وروستیو کې د امریکا له دغه ډول تصامیمونو له دغه ډول پریکړې د دې ښکارندوی کېدلی شي چې امریکا یو ځل بیا غواړي چې ځان په افغانستان کې ښکېل پاتې کړي او طالبانو سره د خپلو د اړیکو جوړېدو په درشل کې پاتې شي.
یقینا امریکا په سیمه کې همدا اوس هم موجود دی، دوی استخبارات موجود دي. زه چې سیمه کې وایم دا معنا لري چې هم په افغانستان کې دی، هم په پاکستان کې دی، هم په منځنۍ آسیا کې دی. یعنی دوی سیمه څاري او دغه تعامل هم چې دوی کله طالبان سره ترسره کوي، ځکه د دوحې په توافقات کې دا فیصله شوه چې طالبان به هغه ډلې ته چې نړیوال ګواښي په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنکړي. او امریکایان خو د داعش نه او د القاعدې نه ډېر ویره لري، ځکه چې دوی هغه ترهګرې ډلې دي چې د امریکا او د هغوی د ملګرو منافع تر برید او تهدید لاندې راولي. نو په هر صورت امریکا دا خګنی چې طالبان سره دوی همکاری وکړي یا طالبان د دوی سره همکاری وکړي د دغه ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په خاطر، چې البته القاعده او داعش دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
په افغانستان کې د طالبان حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دی د جبري سول پر ځای په تدریجي او ابرمندانه ډول خپل هیواد ته ستنه کړي. د غوښتنې د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر کابل ته د پاکستان د ځنګلي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اي سي سي کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا د وتلو وروستۍ نیټې ته نږدې یوه اونۍ پاتې ده، د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري ستنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري په یو خپره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه دا هم راغلي چې د پاکستان ځانګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بللې او ژمنه کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې او پاکستان ته د تګ راتګ په برخه کې د سانتیاو درامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان دا غوښتنه داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانې خبر ورکړې چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم له لارې 2150 بې اسناد افغان کډوال په جبري ډول له کرخې اړولي او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو نیټه وځنډیږي رد کړې وه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا غوښتنه له ډیپلوماټیکو لارو شوې وه، خو د تېرې پنج شنبې په ورځ د مارچ 6مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبري کنفرانس کې ټینګار وکړ چې د افغان تابعیت کارت لرونکو اي سي سي او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوې نیټه نه ده بدله شوې. پاکستان د روان مارچ میاشتې 1 اي سي سي کارت لرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته له هیواد د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپله خوښه لاړ نه شي نو په وړاندې به یې له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشت سی سی کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولای له دې هیواد وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پیښور کې میشت افغان کډوال عباد الله ازادي راډیو ته وویل
نو مشکل دغلته د مونږ د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده، نوته مونږ هیڅ کولای نه شو چې تلار نو بس دغه زموږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس په نظر ثانی پیو کی.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کراچۍ کې میشت افغان کډوال حجی تورباس چې دا هم د اي سي سي کارت لري وایي درې نسلې په دې هیواد کې راستر شوی او دا چې اوس بیر تخپل هیواد ته ستنېږي ورته ډېره سخته ده.
نو په هغه وطن کې ولاد نو ماشومان دلته ګرځي پیدایش مو دلته سوی هلته موږ څه وکړو؟ نه پل لرو، نه سرای لرو، نه مځکه لرو، نه دغه وس لرو چې موږ هلته ځان ورسو. موږ هلته څه وکړو چې ولاړ شو هغه وطن؟
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 7 لک افغان کډوال د اي سي سي کارتونه لري. دا کارتونه په 2019 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر 15 وروسته له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه. یو ان ایچ سی آر ویلي له دې اعلان وروسته نږدې 7,50,000 افغان کډوال په خپله خوښه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي.
د زده کړې نشي تم کېدای. صندوق وایي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. د صندوق تېر ورځ په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړ چې هر نجلۍ له هیڅ ډول اساس نه پرته حق لري په اصولو کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله مندۍ پرمختګ وکړي. نور حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د انجونو له حضور پرته د یو بل ښوونیز کال د پیلېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د زده کړې نسي تم کېدای. ایجوکیشن کناټ ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیون انجونې له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2030 کال پورې له 4 میلیونو واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر نجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یک شنبه په ورځ د مارچ په 23مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی د زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې د شنبه په ورځ ناوخته د حمل په 2مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې طالبان باید ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او د دوی پر وړاندې د تعبیز لاس واخلي. دغه سازمان په خپل راپور کې زیاته کړې چې دغه بندیز دوام غیر عادلانه او له بنسټیزو بشري حقونو سرغړونه ده. دغه شان یې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه واخلي او په ټکو یې د طالبانو د حساب ورکولو لپاره یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسېدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل
له زده کړو پرته موږ د تیارو خوشړل کېږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو. دا یوه ډېره لویه بې عدالتي ده او د یوې ټولنې د نیمایي نسل پر وړتیاوو یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول له منځه وړي.
له زده کړو یو بلې محرومې نجلۍ چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
دسترسي به آموزش نظر هایندې ما ده که به خطر میندازه.
زده کړو ته نه لاسرسی نه یوازې زموږ راتلونکی له ګواښ سره مخ کوي بلکې زموږ هېواد هم له پرمختګ او پراختیا راګرځوي. موږ هم حق لرو چې زده کړې او پرمختګ وکړو او یوه روښانه راتلونکی ولرو.
دا چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف د شنبې په ورځ د مارچ په 22 ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام له امله د نوي ښوونیز کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې سوي نجونو په شمیر کې څلور لکه نور هم ور اضافه سوي دي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. په 2022 کال کې هم د دوی د پوهنتونونو دروازې وتړلې او په 2023 کال کې بیا نجونو او خزی روغتیایی انسټیټیوټونو ته د تاګ محرومې کړې. که څه هم د افغان خزو وینجونو پر وړاندې د تعلیمي، کاري او ټولنیز محدودیتونو په تړاو د طالبانو اقداماتو په افغانستان کې دننه او بهر پراخ برګونونه راپارولي، خو د طالبانو حکومت په خپل دریځ ټینګار او ادا کوي چې د افغان خزو وینجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. هغه ادا چې د افغانستان خلکو او نړۍ ته د منلو نه ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعت.
امریکا متحده ایالاتونو په اوکران کې حضور لرلی شي، البته نه هغه څه چې ډیرو یې تمه درلوده. هغه کاروان چې د آزادې اروپا آزادي راډیو له اوکراني څنګه سره خبرې کړې دي د اوکران د اټومي بټۍ په اړه د دغې وطن او امریکا د موافقې د وړاندیز شوې طرحې محتاطانه هرکلی کړی دی. نور هلې په دې راپور کې
په وروستۍ ټلیفوني مکالمه کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو ډونالډ ترامپ او ولودیمیر زلنسکي ترمنځ چې په ترڅ کې کیف له دیرش وزینی اوربان سره موافقه وکړه، د متحدو ایالاتونو د حضور موضوع د اوکراین د اټومي بټیو په اړه هم مطرح شو. ولودیمیر زلنسکي وویل چې په دې مکالمه کې له ډونالډ ترامپ سره د زاپوروژیا د بیا رغونې په امکان هم خبرې کړې دي. زاپوروژیا د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ ده او د 2022 کال له مارچ راهیسې د روسي ځواکونو تر اشغال لاندې ده. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه یوازې دا کافی نه ده چې د زاپوروژیا اشغال پای ته ورسول شي، هلته باید لازم بنسټونه جوړ شي، د اوبو رسونه، تخنیکی پرسونل او نور مهم پړاوونه، ترڅو چې په راتلونکي کې خلکو ته برېښنا او عواید برابر کړی شي. سپین مړی هم د دواړو مشانو د ټلیفوني خبرو په اړه په خپل بیان کې وویل چې ډونالډ ترامپ ولودیمیر زلنسکي ته وویل چې د متحدو ایالاتونو لخوا د اوکراین د برېښنا رسولو او اټومي بټیو د مدیریت مالکیت به د دې تاسیساتو لپاره تر ټولو غوره ساتنه وي. هغه کارپوهان چې د ازادي اروپا ازادي راډیو له اوکراینی څنګ سره خبرې کړې په محتاط ډول د وړاندیز شوي طرحې هرکلی کړی. دوی ویلي چې دا اقدام به د امنیت یو قوي تضمین وي او یو سمګام به وي چې د اوکراین اټومي ځواک له روسیې څخه لویدیز ته انتقال شي. ولودیمیر اوملیچکینو چې د کیف په رازم کوف څېړنیز مرکز کې د انرژۍ د پروګرام مشر دی وایي که چیرې ښاغلی ترامپ دا وړاندیز وکړي اوکراین باید رد نه کړي بلکې باید په ځانګړو شرایطو یې ومني. د هغه په وینا دا شرایط باید تضمین کړي چې اوکراین به پر دې بټۍ بشپړ کنټرول ولري او دا ډاډ ورکړي چې انرګو اتوم چې د اوکراین د اټومي انرژۍ ملي اداره ده یوازینی عملیاتی اداره پاتې شي. اوملیچکینو زیاته کړه له اوکراینی متخصصانو پرته بل څوک د زاپوروژیا د ځانګړتیاو په اړه معلومات نه لري، ځکه چې هر اټومي واحد خپلې ځانګړې تخنیکی ځانګړتیاوې لري. اوکراین 15 فعاله اتمی ریکټرونه لري چې په څلورو مختلفو اتمی بټیو کې ځای پر ځای شوي دي. زاپروژیا د دغو څلورو بټیو لډلې یوه ده چې اوس مهال د روسي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. د دوو نورو ریکټرونو وضعیت د جوړېدو په حال کې ښودل شوی دی، خو له تیرو 150 کلونو راهیسې عملي کار پرې نه دی شوی. د اوکراین 12 ریکټرونه د پخواني شوروي اتحاد له دورې څخه دي چې له 1991 یم کال یعنی د اوکراین د خپلواکۍ له اعلان وړاندې له شبکې سره تړلی دي. دا 12 ریکټرونه د اوکراین د برېښنا نیمایي برخه تولیدوي. په اوکراین کې وضعیت بې ساری دی، ځکه چې تر اوسه هیڅ جګړه په داسې هیواد کې نه ده شوې چې ګڼې اتمي بټۍ ولري. د زاپروژیا بټۍ د روسیې تر کنټرول لاندې ده.
د پسرلی په پیلېدو سره د افغانستان د یو شمېر سیمو کروندګر خپل کښتونو حاصلاتو ته خوشبینه دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې وروستي ورښتونو هیله من کړي دي. د چارو کارپوهان بیا خبرداری ورکوي چې یوازې ورښتونه بسنه نه کوي او باید د اوبو د ذخیره کولو مدیریت په برخه کې جدي تدابیر ونیول شي. نور هلې په دې راپور کې
د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ یو بزګر محمد حنیف وډه وایي د شویو اورښتونو له امله کروندګر خپل کښتونو ته هیله من دي.
انشاءالله الرحمن چې سکه لی کال ښه ده، ډېر ښه کال ده، شروع دی کال، باران کالی ده، د سردرختي سیستم هم صحیح ده، د زراعت د دیقان د غنمو د دښتو د شنې او شینوالي او د وښو د هغه او د مال د اوبو په خاطر باندې دي.
د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروندګر محمد عظیم بیا وایي که څه هم دلته ورښتونه کم شوي خو بیا هم خپلو کښتونو ته هیله من دي، ځکه په خبره یې هلمند سیند کې لا هم اوبه شته. دوی زموږ په سیمو کې سږکال ورښتونه ډېر کم وشول، خو له نیکه مرغه هلمند کې بارانونه زیات وو او له همدې امله د هلمند په سیند کې اوبه راځي، که څه هم لږې دي خو راځي. سږکال موږ غنم کرلي او که اوبه هم داسې دوام وکړي موږ غواړو چې پنبه هم وکرو، خو له دې خوشبینیو سره سره له پرله پسې وچکالیو د دوامدار اغېزو او د اوبو د سرچینو د کمزوري مدیریت په اړه اندېښنې په خپل ځای دي. د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر کارپوهان خبرداری ورکوي چې وروستي بارانونه د اوږدې وچکالۍ اغېزې نشي جبرانولی، ځکه چې دایمي یخچالونه او ډېره برخه واوره ویلې شوې او د اوبو د ذخیره کولو لپاره کافي بندونه نشته. له ډلې احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
اکثرا تپای خاکی که وجود
دی وای په ډیرو خاورینو غونډیو کې کلختی وکیندل شي او به ذخیره کیدای شي. موږ باید هغه سیمه وپیژنو او نقشه یې کړو چیرې چې د ځمکې د سر اوبه ژر سیمه پرې خودل شي. دغه راز د موسمي اوبو د ذخیره کولو لپاره هم باید محافظتي بندونه جوړ شي. د طالبانو حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت ویان مصباح الدین مستعین په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې وزارت په ویبپاڼه په یو بیان کې لیکل شوي چې دغه وزارت د اوبو د مدیریت هڅې کوي. په بیان کې راغلي چې د اوبو د سرچینو د ښه مدیریت لپاره د کوچنیو او متوسطو بندونو جوړول، د قطرهیي پڼۍ سیستم پراخول چې اوبه پکې ډېرې سپما کیدی شي، د کرنې د عصري کولو د میتودونو په اړه د بزګرانو روزنه او د ځمکې د سر د اوبو د ذخیره کولو هڅې د دوی په پروګرامونو کې شامل دي. څو کروندګر د اوبو د کمښت په برخه کې ترې ګټې واخلي. یادونه ده چې په وروستیو کلونو کې سختې وچکالۍ په افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبو د کچې د کمښت او د کرنیزو ځمکو د ځینو برخو د ویجاړېدو لامل شوي او ډېری بزګرانو آن د اوبو د کمښت له امله خپلې کروندې او ځمکې شاړې پرېښې دي.
په تسهیل کې چې کوچني اختر ته نږدې یوه اونۍ پاتې ده، د کابل او ځینو ولایتونو خیاطان وایي سږکال یې د کار د تیرو کلونو پرتله ښه نه دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې لامل د خلکو بیکاري او بېوزلي وبلله. په ورته وخت کې د شمېر ولایتونو اوسېدونکي هم وایي ناسم اقتصادي وضعیت له امله نشي کولی خپلو ځانونو او د کورنۍ غړو ماشومانو ته اختر لپاره نوې جامې جوړ کړي او نور اړین توکي واخلي. نور حال د فیروزیزي په راپور کې.
په داسې حال کې چې د روزې وروستۍ لسیزه ده او کوچني اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، په پلازمېنه کابل او یو شمېر ولایتونو کې ځینې ګڼډونکي یا خیاطان وایي سږ اختر یې کار ښه نه دی. د کابل ښار اوسېدونکی او خیاط سیف الله اعظمي چې له تېرو اوو کلونو راهیسې د نارینه او جامې ګنډي، ازادي راډیو ته وویل
تیر کال نه بیا شش کال ځای ده، ورځ تر بله کاروبار نه ځای پېښو طرف روان ده. کمزوری کیږي ورځ تر بله کاروبار کم تقریبا دسې بل اته سوه تر زر جوړې پورې ګنډل خو سس کال اندازې نه ډېر کمزوری لګي او که په دغه حال روان شو ډېر یعنې ډېر خیاطان د اوس سقوط سره مخ دي ښه خیاطان پېژنم چې دغه تصمیم لري چې اختر نه وروسته
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او خیاط عبدالحکیم سجاد چې دای لتیرو 15 کلونو راهیسې د دغه ولایت په مارکو بازار کې خیاطی کوي هم ازادي رادیو سره خبرو کې د کار د کمیدو په اړه شکایت وکاو.
دا د مسکم د مونږ جوړې نه خشته په تیرو کلونو کې وردا چې وسه مونږ کارونه اخلو کاریګرم خوشی دي هم دا کارونه هم نشته دي تیرو کلونو کې به مونږ زر یو نیم زر دوه زره جوړې ګنډلې دا چې اوس مونږ اوس جوړې ګنډلي هم چې په داسې حالاتو کښې م ګنډلي دي چې مخکې مونږ درې نیم سوه څلور سوه روپۍ اخېستې اوس دا دوه دوه نیم سوه روپۍ اخلو هم کسټمر یا ګاګ دې ته هم زړه نه ښه کوي.
دا خیاطان د دوی د کار د کمیدو لامل په افغانستان کې روانه پراخه بیکاري او بېوزلي او د خلکو اقتصادي ستونزې بودي، هغه څه چې د یو شمېر ولایتونو اوسېدونکي یې هم تاییدوي. د خوست ولایت اوسېدونکي وحید ژمن ازادي راډیو ته وویل
اخترونو او یا نورو ورته مېلو خوند پخوا په څېر نه دی پاتې شوی. خوندونو د نشتون لوی علت ممکن اقتصادي ستونزې وي، ځکه خلک په ډېرو سختیو سره د ژوند هغه اولیا ضرورتونه چې دي هغه هم په ډېرې سختۍ سره پوره کوي. دا معلومه خبره ده چې بې شمېره خلک به د خر لپاره کلي او یا هم نور هغه وسایل چې اړین دي چې باید اخترونو کې کورنۍ ولري
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حسن هم ورته خبره کوي.
د افغانستان اقتصادي وضعیت ته بالخصوص په ننګرهار دلته د خلکو اقتصادي وضعیت وګوري حالت ډېر خراب دی. حتی خلک د شپې لخوا یوې مړې ډوډۍ ته اړیان دي. زه دا وایم چې په دې تېرو څلورو کلونو کې به چا ځانته جامې نه وي ګنډلې د اخترونو لپاره. اخترونه د خلکو هېر دي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې تر دې د نوروز لپاره چمتووالي ته هم خلکو همدا خبره کړې او ازادي راډیو سره یې خبرو کې یو شمېر دوی ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله یې نه نوې جامې کړې او نه یې ماشومانو ته هف میوه جوړه کړې ده. دا یادونې ده چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او ګڼو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت د افغانستان د بد بشري وضعیت او بېوزلۍ او بېکارۍ راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي سږ 2025 زیږدیز کال کې به 2.9 میلیونه افغانان چې د دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خپرېږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 501.
اوس هم ازادۍ راډیو ته د روژې مبارکې میاشتې په تړاو ستاسو راغلي پیغامونه اورو.
دروژی رنگونا
نوم سعد د کابل ولایت پنځم ناحیې اوسېدونکی یم. اذان چې وشي روزه په تیرکي یا په بولاني باندې متو، بیا د لمنځونو لمنځونه کوو، د لمنځونه وروسته بیا موږ مکمل افطار خورو.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته. نسیم نوازم د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ څخه. روژه خو قربان سم شایسته روژه ده، خو دلته زیات غټ یو غټ مشکل چې دی هغه دا دی چې غربت زیات دی، بېکاري زیاته ده، فقر او نیستي زیاته ده. نو د دغه یو مشکل سره د خلک لاس او ګریوان دي، بل خو نو څه نشته. روژه ډېره شایسته روژه ده، موسم بالکل برابر دی، نه ډېره ګرمي ده او نه ډېره یخني ده. بجبي کې چې پر تاسو بم په خیر باندې.
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه واز داسې نه چې مونږ خالي خوراک او سکاک پکې بند کړو. نو روژه کې باید مونږ سترګې هم باید روژه وسیږي، غوږونه هم روژه وي، خوله مو باید روژه وي، او څومره چې کولی سو عبادات پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قرآن کریم تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی کارکونکو ټولو ته سلامونه وایم. الحمدللہ روژه خو ډیره ښه روژه ده، ډیر د خیر روژه ده، ډیرې لنډې ورځې دي، ډیره ښه په خیر روانه ده، انشاءالله مشکل نشته.
د آزادی میلمه خبرونه هم لرو خو اوس خبرونه. سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د شپې نه نیم بجې شي. تاسې ازادي راډیو ته غواګیاست. متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر به شمول د دوی د دریو جګپړو مشران پر سر ټاکلې جایزې لري کړې. د امریکا ان پی آر یا ملي راډیو د خبر له مخې سراج الدین حقانی چې منلې ده د 2003 کال په جنوري کې د کابل د سیرینا هوټل د برید پلان جوړ کړی و، نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت عدالت لپاره جایزو په ویبپاڼه کې نښ کړي. د سیرینا هوټل په برید کې د امریکایي تبع ډیوید اسله په شمول شپږ تنه وژل شوي وو. د دې راډیو پر اساس سره له دې چې د امریکا د عدلي وزارت په تور لس کې نور د سراج الدین حقانی نوم نشته، خو تر نن یک شمې پورې له هم د نوموړي نوم د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی په ویبپاڼه کې ښکاري ده. د پاکستان پوځ وایي ځواکونه د ډیورنډ کرښې ته نږدې شپاړس وسلوال مخالفان وژلې دي. د پاکستان د پوځ اړیکو څانګې په یوه خبر پاڼه کې دا کړې چې دا کسان تېر شپه هغه مهال وژل چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته واوښته. د پوځ په خبر پاڼه کې راغلي چې د دوی یو شمېر وسلوالو مخالفانو هڅه کوله ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان اړوند غلام خان کلي ته ننوځي.
آزادی میلمه.
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې له مخې یې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونه سي. د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکی اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلې اورزلا، ډېر مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې لپاره. لومړی پوښتنه خو مې دا ده چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوینسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د منع لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلي په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو، او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې د هغې په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلي وي چې هغه تر ډېر حده پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې منګو تاسو خبر یو، د درې کال را په دې خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه تاسو یو طرحه وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض آمیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري، ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغلته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغوی شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
آغلی اورځل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خوا څخه دغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوی سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې حکومتونه څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړي وي چې ورته غاړه کښېږدي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبانو حکومت شای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه. ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
دته سوټی کې یادول غواړم، اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره دغه نه دای منلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسي، هغه په دې معنا باندې دی چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو، ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیدا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و. هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا دغې طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې معنی تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن دغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوي، هغه نشي کولی چې دغسې قوانینو نه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. د ځی باسي مملکتونو هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دی، در بس ویج دغه کنوانسیون نه موږ ځکاو او نه منو، چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو دغه په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او دغه په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو، هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د نسوک هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري
بله د حساب ورکولو په برخه کې. که پوښتنه وکړم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده، دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورځلا جانې، د راپور له مخې طالبانو د دې د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت و، خو درې میاشتې تېرې شوي دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای سي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې، د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې د غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر لسلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې که طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغوی خو اوس دای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهېږم، دای بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیچا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغو برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې ښودونکي دي چې هغوی پوه شوي دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمونږ کورنۍ او شخصي خبرې دي، دغه شخصي نه دی پاتې شوی دی، او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت یې په دغه برخه کې ښودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاږل شي، د هاګ محکمې ته راوکاږل شي، دغه سرحد پورې که خبره ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبره وي، په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغې د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوي دي، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو، په د غزه په ناورین کې خپله د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغسې یو غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کړي تر څو چې یو نفر په دغه برخو کې محکمې ته وکاږل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي. بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده، او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړی دا د ستایلو وړ دی، لیکن ضرورت دې ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه، خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته دی چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاږل شي، او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکي قشر نه، بلکې د نیمایي نفوس د یو مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د هغو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي، او هغه هم د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بې له شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او اورزلاجان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه وي پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اورېدلی دي، عکس العملي اقدامات دي چې هغوی په میډیا کې او د خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دیو اشتراک کړی دی، هغلته دیو دغه بحثونه کړي دي، او دا یې هم د نړیوال ټولنه یو بل توطیه د خپل په مقابل کې ګڼلی دي. نو دا خو د دیو هغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغسې د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري، او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحلې ته د داخلېدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وڅېړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې دې برخه کې باید هغه تصمیم نهایی شي، پس د هغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته دی. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضې مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې موږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډېر زیات نیول شوی دی، او دغه ویرې په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضې خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا دغسې یو کارونه ترسره کړي چې دوی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کېږي، لیکن اقدامات به ډېر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم ونیو او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راول شي یا کنه راځي، نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب بیداوي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهداف ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زموږ په سیستم کې تغیرات راغلي، یا بل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅکله ونشي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که موږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې ترسره کړي هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاسي بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جانی ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت تر کوو، سلامات اوسئ.
مننه تاسو له هڅې
Yeah. But I'm